افغانستان که دیماز دیگر تلور بجی شوی پدی خبرونه که موزه نوری است نوری هر کلای کوم او ریچی ده افغانستان ده سولی علی شورای و شمیر غریب و وصلوال طالبان و غکوی چه ده افغان ولس مشر لغختن سرسم ده سولی خبرو تا کینی زکداد ملت غختنه ده ده ایران پا پارلمان او ده امام خمینی پر مقبره ده ننه وصلوال و بریدون و مسئولیت ده اسلامی دولت دلی یاد داعش پا غاره واخست. پر دیو پر زنور موضوعات و پا تفصیل راپور نو مطلب لروخو لمړی د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه بل صفی الله ستان اگزیست خواهورو.
سلامونه که هیلې ده مهم خبرونه سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن امنیتی ارګانونو ته وظیفه ورکړه چې لغیر مسؤوله وسلوالو کسانو د وسلو در ټولولو لپاره پلان جوړ او عملی کړي. د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي د بلخ د والی ورستې سرګندونې د حکومت په تصامیمو تاثیر نه لري. او په ایران کې نن په دوو بیلابیلو انتحاري حملو او ډزو کې اته ایرانیان او څلور حمله کوونکي وژل شوي دي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتی ارګانونه موظف کړي چې لغیر مسؤوله وسلوالو کسانو د وسلو در ټولولو لپاره پلان جوړ او عملی کړي. دا خبره ارګ مانی نن په یو اعلامیه کې وکړه. د اعلامیه لمخې ولسمشر غنی نن ورځ د لوړپوړو امنیتی مقاماتو په غونډه کې د پلازمینې کابل، ډیپلوماتیکو سیمو او نورو ولایتونو د امنیت د ټینګښت لپاره د هڅو په چټکۍ ټینګار وکړ. افغان ولسمشر په داسې حال کې لغیر مسؤوله وسلوالو د وسلو پر راټولولو ټینګار کړی دی چې د چارواکو په خبره په بلکې په ورستۍ مظاهره کې له یو شمېر غیر مسؤوله کسانو سره وسلې لیدل شوې دي. په دې مظاهره کې چې د جمعې په ورځ وشوه، مظاهرچیان له امنیتي ځواکونو سره په شخړه واوښتل او د لانجو په نتیجه کې څلور تنه ووژل شول او د پولیسو په شمول درویشت نور ټپیان شول. د مظاهرچیانو مرګ ژوبلې د خلکو توند غبرګونونه پارولي، خو حکومت ویلي په دې اړه به د څېړنو پایلې ژر له خلکو سره شریکې شي. د افغانستان جمهوریت ریاست وی د بلخ د والی ورستۍ سرګندونې د حکومت په تصامیمو تاثیر نه لري. د ولسمشر مرستیال ویاند نجیب آزاد ورسته له هغه د خبره ازادي راډیو ته وکړه چې د بلخ والی عطا محمد نور د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی هغه غوښتنې تصدیق کړي چې د ملي امنیت د سلاکار په شمول امنیتي چارواکي له دندو لیرې شي.
سرپرست وزارت خارجه جناب ربانی اونا از آدرس حزب خود چیزایی که گفتن از آدرس
کاغلی آزاد وی د بهرنی چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی په غونډه کې چکومی خبری کړي د خپل ګوند په استازیتوب کړي دي. د بلخ د سرپرست والی د خبرو پاره چې د حکومت خبری رد کړي، باید وایم چې تصامیم په ار کې نیول کیږي. صلاح الدین ربانی د جمعیت اسلامي ګوند په یو غونډه کې د حکومت امنیتی مقامات په چارو کې کمزوري یاد کړل او تورې پورې کړ چې د په خبره د زینو امنیتی مقامات له همکارۍ پرته په کابل کې ورستۍ پیښې ممکن نه وي. د صلاح الدین ربانی غوښتنه چې د ملي امنیت د سلاکار په شمول د امنیتی مقاماتو ګوښه کول غوښتي وو، په خوا د ارګ لخوا رد شوې وه. د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وایي تیر ورځ د افغان ګډو او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. په دغو عملیاتو کې د لومړي کنډک په دغه ولایت کې د لومړي کنډک قومندان ملک زین الله ازادي راډیو ته وویل په عملیاتو کې د یو شمېر سیمو د نیولو ترڅنګ له وسلوالو طالبانو وسلې او مهمات هم پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د مسولینو په خبره په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د خالد عملیات پیل شوي دي. د یو بل خبر له مخې په اورزګان کې د خاص اورزګان امنیه قومندان عبدالسلام د ملي اردو سرتیری تورن کړل چې خپل څلور پوستې طالبانو ته پریښي دي. هغه ادعا چې د ملي اردو چارواکو رد کړی ده. اوس هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. په ایران کې نن په دوو بیلابیلو انتحاري حملو او ډزو کې اته تنه ایرانیان وژل شوي دي. دغه حمله د څلورو حمله کوونکو لخوا شوې ده چې پخپله هم د انتحاري حمله او په نتیجه کې وژل شوی او یا د پولیسو لخوا په ډزو وشتل شوی دی. لومړی انتحاري حمله د روح الله خمینی په مقبره کې وشوه او وروسته حمله کوونکو په خلکو ډزې وکړې. په دویمه حمله کې چې د پارلمان په ودانۍ کې وشو په څلورم پوړ کې تر انتحاري حمله وروسته حمله کوونکو یو شمېر خلک په ډزو وشتل. ایرانی چارواکو ویلي حمله کوونکو په پارلمان کې په څلورم پوړ کې یو شمېر کسان برمته نیولي وو چې اوس دا برمته نیونه پای ته رسېدلې ده. د پیښې د یوه عیني شاهد خبرو ته غوږ دو.
رفتم تو بیمارستان، بعد پنج دقیقه دو سه دقیقه صدای تیراندازی رو شنیدم.
روختون تلاړم لڅو د کورس ته می دردازو غوګون واوریدل.
تا حالا همینطور هستی؟
تر اوسه پوری وضعیت دوام ده. نه پویګو چې څوک دا کار کوي خو دښمنان شته. اخوه تسنیم خبری آژانس په تهران کې د نن ورځې د دواړو حملو په نتیجه کې د شاوخوا 500 وژل شوی او د ټپیانو لیست خپور کړی دی. داعش یا اسلامي دولت ډلې د دواړو حملو مسولیت په غاړه اخیسته. او د قزاقستان په الماتا ښار کې یوې محکمې یو بهر میشته قزاق پانګوال مختار ابلیزیایوف چې له رژیم سره سیاسي مخالفت هم لري د هغه په غیاب کې په شل کاله بند محکوم کړ. ابلیزیایوف نن د یوې جنایتکارې ډلې د رهبرۍ له واک په ناوړه استفادې، اختلاس او خراب مالي مدیریت د تورونو په خاطر مجرم وپیژندل شو. ابلیزیایوف له 2009 کال راهیسې په اروپا کې اوسیږي. څېړونکو ویلي پانګوال مختار ابلیزیایوف او همکارانو یې کله چې په بی ټي ای بانک کې رئیس و 15 میلیارد لار اختلاس کړی دی. ابلیزیایوف دا تورونه رد کړی او ویلی دی د ده پر ضد دوسیه سیاسی علت لري.
لسفی ولستان زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کې غوړې دا خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي په وسلوالو طالبانو غږ کوي چې د افغان ولسمشر له غوښتنې سره سم د سولې خبرو ته کښېني ځکه دا د ملت غوښتنه ده.
طالبان باید د دغه فرصت نه استفاده وکړي. دا د ملت پیشنهاد دی، دا د ملکت پیشنهاد دی.
د پاکستان د پوځ مشرانو د کابل د تېرې اونۍ له حملې وروسته پرون په راولپنډۍ کې پاکستان ته د خطر پر احتمال غونډه وکړه. آیا پاکستان په افغانستان کې له دا ډول خونړیو حملو وروسته چې افغان امنیتي چارواکو یې د وروستۍ مسؤولیت د آی اس آی په مرسته په حقاني شبکې اچولی په رښتیا غچ اخیستونکو حملو ته اندېښنه لري؟
دغه بیانیې نه داسې ښکاري چې کله چې هم په افغانستان کې برید وشي پاکستان یو دوه دوره ډار احساس کوي.
په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ایران په پارلمان او د امام خمیني پر مقبرې د نننۍ وسلوالو بریدونو مسؤولیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیست. دا لومړی ځل دی چې داعش په ایران کې د حملو مسؤلیت اخلي. هغې ډلې چې یو شمېر څېړونکي وایي په دې هېواد کې د خلکو د جلب جذب هڅې پیل کړي. له بلې خوا د دې ډلې یو قومندان بیا په افغانستان او پاکستان کې د دغې ډلې په مشرتابه کې د اختلافاتو د زیاتوالي خبره کړې ده. د ازادي راډیو دوه ځانګړي د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي په وسلوالو طالبانو غږ کوي چې د افغان ولسمشر له غوښتنې سره سم د سولې خبرو ته کښېني ځکه دا د ملت غوښتنه ده. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان باید له دې فرصت نه استفاده وکړي او د سولې پروسې ته لبیک ووایي. د چارو یو شمېر کارپوهان هم که څه هم سوله جدي اړتیا بولي خو وایي چې د سولې پروسې لپاره د ولسمشر له لوري وسلوالو طالبانو ته وخت تاکل خیده سولی په بهیر ناوړه غیز وکړي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
د سولی علي شورا یو شمېر غړي د سولی پاړه د ولسمشر د سرګندونو د ملاتړ ترڅنګ له وسلواله طالبانو یو ځل بیا غواړي چې د فرصت نه په استفادې د سولی بین الافغاني مذاکراتو ته ځان چمتو کړي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقات د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وسلوال طالبان سولی ته تمایل ښیي نو د ولسمشر له خبرې سره سم حکومت حاضر دی چې په کابل کې د دفتر د پرانستلو اجازه هم ورکړي.
دا چې طالبان کې د سولې پروسې ته تمایل وښیي، دفتر هم خلاصولی شي، نمایندګي هم ترلاسه کولی شي، او طالبان باید د دغه فرصت نه استفاده وکړي. او د دې پیشنهاد دا د ملت پیشنهاد دی، دا د ملکت پیشنهاد دی. په دې کې طالبانو خیر دی، په دې کې د افغانانو خیر دی. موږ دې پیشنهاد حمایت کوو او له طالبانو رون څخه غواړو چې هغوی په شکل د اشکارو چې کېږي د سولې د پروسې سره خپله همنوایي وښیي.
د کابل پروسې په غونډه کې چې پکې د 28 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو برخه اخیستې وه په دې بحث وشو چې له کومو لارو جګړې ته د پایټکۍ کېښودل کېدای سي. افغان ولسمشر په دې کانفرانس کې وویل که وسلوال طالبان د سولې پروسه کې شاملېدو ته لیوالتیا لري نو دی ورته د دفتر د خلاصېدو اجازې ورکولو لپاره چمتو دی. ښاغلي غني په ټینګار وویل چې دا د وسلوالو طالبانو لپاره د سولې وروستی چانس دی، دا فرصت به تل نه وي. خو د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د سولې پروسې لپاره د ولسمشر له لوري وسلوالو طالبانو ته وخت ټاکل د سولې په بهیر ناوړه اغیز کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې نظر محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر دا ډول څرګندونې د سولې په اړه شکونه زیاتوي.
سولې کانفرنس نه یوه ورځ مخکې د شپې د سولې عالي شورا لپاره رئیس په بیړني ډول باندې ټاکل او بیا دغسې بیان زه فکر کوم د سولې په اړه باندې شکونه زیاتوي. په دغسې وختونو کې دغسې ګوتڅنډنه د سولې لپاره منفي تاثیرات لري.
له دې وړاندې پخواني ولسمشر حامد کرزي او اوسني ولسمشر محمد اشرف غني په وار وار له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د سولې خبرو ته ځان چمتو کړي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د دوی غوښتنو ته څرګند ځواب نه دی ورکړی. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر سپای وایي دا چې د سولې پروسه اوږدمهاله ده او ځینې کسان یو او ځینې بل وخت ورته لیوالتیا ښیي، نو افغان حکومت باید ورته وخت مشخص نه کړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس محمد ایوب رفیقی بیا وایي چې اوس د دې وخت رسېدلی چې باید د سولې په اړه افغان ولسمشر د افغانستان حکومت ښکاره دریځ څرګند کړي. ښاغلی رفیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان ولسمشر د وروستي دریځ هرکلی وکړ او وی ویل چې وسلوال طالبان هغه وسلوال طالبان چې سوله غواړي باید سولې ته چمتو شي او هغوی چې د سولې په بهیر کې افغان چارواکي ښکیل دي باید په دې برخه کې خپلې هلې ځلې له دې زیاتې ګړندۍ کړي. د ازادي راډیو خبریال ناجیه صافی له ښاغلي رفیقي سره مرکه کړې او په سر کې د افغان ولسمشر وروستي غوښتنې په اړه د سولې په اړه ترې پوښتلي.
رئیس جمهور مجبور دی د افغانستان حالات تشویری تیس د کابل خونړۍ پیښې ولیدلې او د استخباراتو کړۍ پدې کې لاس ته دی پدې کې شک نشته. نو د داسې څرګندونې بالاخره د رئیس جمهور د خولې څخه باید ولس اورېدلی وای، باید مېر دوستانې اورېدلی وای. د بهرنیو استخباراتو کړیالې په افغانستان کې امینه وای. نو د رئیس جمهور د افغانستان د حکومت یو ثابت دریځ ډیره مهمه خبره
ده. کچېرې په دې لنډ مهاله کې وسلوال مخالفان سولې ته حاضر نشي او د ولسمشر دغه ډول فشارونه، آیا هغه یو شمېر وسلوال چې غواړي سولې بهیر سره یو ځای شي هغوی نه ناهیلي کوي؟
تر اوسه پورې موږ داسې نشي نشانې نه دي لیدلې چې څوک د سولې پروسې ته داخلېږي او څوک. خو د افغانستان غمیزه د هغه وخته چې جنګونه شروع دي تر اوسه پورې موږ هېڅ نه وو دستاور د حزب اسلامي د توافقنامې څخه موږ بل هېڅ دستاور نه ده. نو په دې خاطر باندې موږ هېڅ نه وو امید ولې تللی چې څوک حاضر دی څوک نه. دا څوک بېلي چې دا کړي حاضر ده او دا کړي حاضر نه ده. په مجلس کې افغانستان جنگ د افغانستان د خلکو لپاره یو اساسي موضوع ده چې د خلکو سره ژوند اخلي او موږ د تیرې هفتې فاجعه شهیدان اوسي. نو په دې خاطر باندې هر څرګندونه چې کېږي په جدي توګه باید د ولس غوښتنه ده چې ولسمشر او د افغانستان حکومت باید خپل واضح دریځ ښکاره کړي چې دوی د سولې په اعتماد باندې فکر او د پرون ناسته شروع ده یو دوی هدف لپاره ده. او زه امیدوار یم هر ناسته هر څوک په هر وخت کې چې د افغانستان د سولې باید کېږي موږ باید هرکلی.
آیا ولسمشر غنی کومې خبرې چې پرون وکړې آیا دا د خپلې خبرې وې کنه د نړیوالو د خوا او ځینې کړیو د خوا د فشارونه دی ور باندې تر څو پر وسلوالو مخالفانو باندې فشار راوستل شي؟
زه فکر کوم د افغانستان د خلکو عامه ذهنیت دا فشار وردی پر رئیس جمهور باندې چې دی باید داسې دی. زه فکر نه کوم چې د بینالمللي استخبارات یا د بینالمللي شکیلو زی دخل کسانو خوا څخه دا فشار وي. دا د فشارونو په قابو مو او اوس د افغانستان حالات داسې دي چې دوی مجبور دي او دا دریځ فوقلاده دی.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس محمد ایوب رفیقی و چې د سولې په اړه د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر څرګندو.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
په کابل کې نن د شپږمې ورځې لپاره د اعتراضونو لړۍ دوام لري او اعتراض کوونکو هم د اعتراضونو لمن د ښار ځینو نورو سیمو ته غځولې ده. د کابل په 5 سیمو کې اعتراض کوونکو د تحسن خیمې درولې او ټینګار کوي چې که غوښتنې ونه منل شي خپل اعتراضونه به پراخ کړي. د ازادي راډیو خبري ال محمد حدیث پردیس د کابل په ښار کې د اعتراض کوونکو ځینو خیمو ته ورغلی او دغه رپورټ یې راستولې ده.
په کابل کې د تیرې چهارشنبه ورځې د خونړې پیښې وروسته اعتراضونه شپږمې ورځې ته وغځېدل. خو په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې اعتراض کوونکي باید خپل د تحسن خیمې په داسې سیمو کې ودروي چې د لارو د بندش او دوی ته د ستونزو سبب ونه ګرځي.
دې نه دا غوښتنه لرم چې څه زموږ په فایده کې وي، د ملک د ملت په فایده کې وي، هغې دپاره دې توجه وکړي، نه چې دا لارې بندې په عذاب شي یا خلک شي یا ستونزې زیاتې شي. دې دپاره شیرخان
بله ازادي راډیو منګل دې کسان نه چې لارې بند کړي دي، خلکو ته مشکلات حل کړي. خواهش هم دا ده چې خلکو ته مشکلات پیښ نه کړي.
خلک چې دا مظاهره کوي دا باید داسې وخت کې وشي چې نور عوامو ته تکلیف ونه رسېږي، ضرر ونه رسېږي. اوس زه خپله آئین دا هغه میدان چارای نه روان یم، دی جپور پیدر عالم دا ټول خلک داسې څوک ماشومان دي، زنانه دي، مریضان دي، تکلیف دي خلکو ته.
دا د کابل د کارتې پروان سیمه ده. دلته هم اعتراض کوونکو د تحسن یوه خیمه درولې ده. دوی وایي چې غوښتنې مشروع دي او حکومت باید د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
و ما تصمیم داریم که اگر حکومت به خواسته های منطقی ما تمکین نکند و پاسخ نتد، ما به عملکرده های خود ادامه میدیم و وسط و دامنه این تحسن خیمه ها گسترده و گسترده میشه.
باید وضعیت تغییر کنه. 1% عملی نشد. چرا؟
دا د کابل د نړیوال هوایی ډګر عمومي سړک دی. دلته هم د تحسن خیمه وهل شوې ده. د دې ځای اعتراض کوونکي هم خپل غوښتنې مشروع بولي او وایي تر هغې چې غوښتنې نه وي منل شوې خپلو اعتراضونو ته بل لا پراختیا ورکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې د اعتراض کوونکو د غوښتنو په اړه مو واورېد چې نن د دوی اعتراض شپږمې ورځې ته غځېدلی. د دوی اعتراضونه هم د کابل د تېرې چهارشنبې د ورځې له خونړۍ حملې وروسته پیل شوي. دوی وایي چې افغان امنیتي چارواکي د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي او نشي کولی چې دا ډول حملو مخه ونیسي. هغه حملې چې پاکستان د پوځي مشران پرون دې ته اڅولي وو چې بیړنۍ غونډه کې له دغې حملې وروسته پاکستان ته د احتمالي خطر په اړه غونډه وکړي. د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي پاکستان فکر کوي چې ممکن د کابل د حملې بدل ورڅخه واخیستل شي، خو ځینې نور بیا وایي چې پاکستان غواړي چې ځان هم د تروریزم قرباني وښيي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د کابل د تیرې اونۍ د چهارشنبه د ورځې له خونړۍ چاودنې وروسته د پاکستان د پوځ قومندانانو پرون سه شنبه په راولپنډۍ کې غونډه وکړه او د دې حملې په نتیجه کې پاکستان ته د ګواښونو او پر پاکستان د افغانستان د تورونو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ قومندانانو د سیمې د سولې او ثبات د ملاتړ پر دوام د ټینګار ترڅنګ د خپلې خاورې پر ضد د هر راز ګواښ په وړاندې د دفاع لپاره پر خپلې ارادې ټینګار کړی دی. په خبر پاڼې کې نه دی ویل شوي چې د پاکستان خاورې ته د چا له لوري ګواښ پیښ دی، خو ظاهرنې اشاره افغانستان ته وه. د سیاسي چارو افغان کارپوه د پوهنتون استاد علي امیری د پاکستان اندېښنه حقیقي نه بولي. دی وایي که پاکستان دا ډول ویره لرلی باید له افغانستان سره د تروریزم په مخنیوي کې رښتونی همکاري کړې وای. که دوی په رښتیا اندېښمن وي چې دا خطرناکې نتیجې لري، د لوبې شیوه بدلولی شي، پر یوې ډیپلوماتیکې لوبې یې واړوي او له افغانستانه خپلې غوښتنې شفافې وکړي. د په عین حال کې ویل چې پاکستان په دې ډول څرګندونو غواړي چې عمومي افکار په تېره بیا د نړیوالو افکار د هغو حملو په وړاندې منحرف کړي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې کوي. په لندن کې مېش ژورنالیست او تحلیلګر سمی یوسفزای بیا باور لري چې په افغانستان کې د پاکستان په وړاندې عمومي بدبینی او په نتیجه کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دوو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتو احتمال ممکن د پاکستان اندېښنه پارولې وي. ده د پاکستان د اندېښنو په اړه زیاته کړه.
دغه بیانیې نه داسې ښکاري چې کله چې په افغانستان کې برید وشي پاکستان یو دوه دوره د ډار احساس کوي. یو دوی خپلو خلکو ته دا وایي چې په افغانستان کې برید وشي د یوه نه وروسته په پاکستان کې هم یو برید کېږي یا تروریستي عمل کېږي. دوی دا فکر کوي چې دا د دغه بریدونو عکس العمل ده چې پاکستان تحریک طالبان یا د جمعیت الاحرار یا د دوی په وینا په افغانستان کې ځینې کلی دي چې هغه د هند سره تعلق لري د هغو له لارې ترسره کېږي. دویم زما په خاطر ټول عمده دار استاد چې د افغانانو هغه د صبر کاسه کمزوري شوې ده. هغه افغانان چې عام افغانان دي هغوی خپل هغه عکس العمل د نفرت په شکل کې ښیي په میډیا کې ښیي په سوشل میډیا کې ښیي. خو هغه ځواکونه چې د افغانستان او پاکستان په پولو کې یو بل ته مخامخ پراته دي هغوی بیا عکس العمل تر دې هم جدي وي.
په راولپنډۍ کې چې د پاکستان د پوځ د قوماندې اصلي مرکز دی د دغه هیواد د قولي اردوګانو د قوماندانانو په غونډه کې د کابل د تېرې اونۍ له تروریستي بریده وروسته وضعیت ته په کتو د سیمې پر حالاتو غور وشو او د افغانستان له خلکو او امنیتي ځواکونو سره چې خپلوان یې په دې پیشه کې له لاسه ورکړي پیوستون څرګند شو. د کابل د تیرې چهارشنبې د ورځې په حمله کې چې د یو ټانکر په وسیله وشو تر 150 زیات کسان ووژل شول او تر 300 ډیر نور ژوبل شول. د پاکستان د قولي اردوګانو قومندانانو په خپل غونډه کې شمنه وکړه چې د تروریزم او افراطیت پر ضد په جګړه کې له افغانستان سره همکاري او مرسته کوي. دوی په عین حال کې ویلي چې افغانستان دې پر پاکستان د تورونو د پوري کولو پر ځای خپلو چارو ته پام واړوي او خپلې حقیقي ستونزې دې تشخیص کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې د کابل د چهارشنبې د ورځې برید په پاکستان کې میشتې حقاني شبکې د ISI په مرسته کړی و.
د کابل د پوځي مشرانو د تیرې ورځې د غونډې په باب مو واوریدل چې پاکستان ته د احتمالي د حملو د خطر په باب بیړنۍ غونډه رابللې وه. د افغانستان په بل ګاونډ ایران کې بیا د ایران په پارلمان او د دې هیواد د اسلامي نظام د مؤسس آیت الله روح الله خمینی پر مقبرې د وسلوالو بریدونو مسؤولیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. دا لومړی ځل دی چې داعش په ایران کې د حملو مسؤلیت اخلي. ځینې څېړونکي وایي چې دې ډلې په وروستیو کې په ایران کې د خلکو د جلب جذب هڅې هم پیل کړې دي. لومړی به د نننیو بریدونو په اړه د ملالۍ بشیر رپورټ واورو.
داعش سخت دریځ ډلې په شیعه اکثریت ایران کې د چهارشنبې په ورځ د دوو جلا حملو مسؤلیت ومانه. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش سره اړوندې اعماق خبري اژانس دا خبره کړې ده. وسلوالو او ځانمرګي بریدګرو د چهارشنبې په ورځ د ایران پر پارلمان او د دغه هیواد د اسلامي انقلاب پیلوونکي آیت الله روح الله خمینی پر مقبره حمله وکړه. د ایران رسنیو راپور ورکړی چې لږ تر لږ درې حمله کوونکو د خمینی پر مقبره حمله وکړه او پر زیارت کوونکو یې ډزې پیل کړې. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا راپور ورکړی دی چې دوه امنیتي ګارد وژل سوي او تر دېرشو زیات کسان ټپیان سوي دي. دولتي رسنیو د تهران د والي حسین هاشمی له قول لیکلي چې یو حمله کوونکی ځانمرګي بریدګر و او یو د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل سو او یو بل حمله کوونکی ونیول سو. هاشمی وویل چې پر مقبره په دغه حمله کې د مقبرې یو کارکوونکی ووژل سو او نور ټپیان دي. ایرنا خبری اژانس راپور ورکړی چې دوه حمله کوونکي نیول سوي دي. په همدې حال کې د ایران په پارلمان کې هم ډزې سوي دي او په تهران کې د پارلمان وکیل الیاس حضرتی ویلي چې حمله کوونکي درې وو، دوه کلانشنکوفونه او یوه توفنګچه ورسره وه. د تهران یو اوسیدونکی په پارلمان د حمله په اړه وایي روختون ته ولاړم، له درو څخه تر 15 دقیقو پورې مې د ډزو ژغونه واورېدل او وروسته امنیتي ځواکونه راغلل. روختون یې وتاړه. دا کار دښمنانو کوي. د ځینو راپورونو پر اساس د چهارشنبې د ورځې په حملو کې 13 کسان ټپیان سوي دي او 9 نور ژوبل دي. ویل کېږي پر پارلمان حملې تر ډیره دوام وکړ. په پارلمان کې د نشتی پر مهال یو حمله کوونکی په څلورم منزل کې ځانمرګي برید کړی دی. تسنیم خبری اژانس راپور ورکوي چې په پارلمان کې څلور کسان برمته نیول سوي وو او یو امنیتي ساتونکی وژل سوی دی. پر پارلمان او د خمینی پر مقبره حملې پر یو مهال سوي او ویل کېږي شایي سره هماهنګي سوي وي. د ایران استخباراتي ادارې ویلي چې دغه حمله تروریستانو کړې ده.
روسي راپورونه وایي چې په دغو دو حملو کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی ټول 12 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې څلور یې هم حمله کوونکي ایښودل شوي، دو حملې شوي، یو یې هم په پارلمان او بل هم د آیت الله روح الله خمینی پر مقبره. بیا هم په موضوع کې تمکیږو. یو شمېر څېړونکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وروستیو کې په ایران کې د خلکو د جلب جذب پروسه چټکه کړې ده. صفي الله ستانکزی په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې تحقیق راپور وړاندې کوي.
داعش یا اسلامی دولت ډله په فارسی ژبه ایرانیانو ته د جلب او جذب پیغامونه ورکوي. دا خبره ځینو څېړونکو ازادي راډیو ته کړې ده. د دغو څېړونکو له ډلې یو هم چارلی وینټر دی چې اوس وخت د راډیکلایزیشن یا افراطګرایۍ او سیاسي شخړو د مطالعاتو له مرکز سره د مشر څېړندوی دنده مخته وړي. داعش ډلې په تیر مارچ کې یوه ویډیو خپره کړه او په فارسي ژبه یې د ایران اقلیت سنی مذهبه خلک د اکثر شیعه دولت پر ضد د پورته کېدو لپاره وهڅول. ایرانی چارواکو دا ویډیو خوشي خبر یاد کړی او وی ویل چې د ډلې په عراق او سوریه کې د خپلو سختو تلفاتو د پټولو لپاره دا کار پیل کړی دی. ایران په تیرو شپږو کلونو کې لسګونه پوځي سلاکاران او زرګونه داوطلبه جنګیالي سوریې ته لیږلي څو د اسلامي دولت ډلې نورو مخالفینو د امریکا او ترکیې له ملاتړ برخمنو مخالفو ډلو پر ضد د بشار اسد د رژیم ملا وتړي. ایران په سیمه کې د بشار اسد د رژیم سرسخت پلوی ده. داعش ډله د خپلو بیانونو فارسی ترجمه هم خپروي. دا ډله د رومیا په نوم یو آنلاین مجله لري چې خپل اظهارات پکې خپروي. د افراطیت او سیاسي شخړو د مطالعاتو سرڅېړونکی چارلی وینټر وایي داعش ډلې دا ځل یوه لیکنه په خپله آنلاین رومیا مجله کې په فارسی ژبه هم خپره کړې ده. چارلی وینټر وایي اسلامي دولت ډلې یا داعش د خپلو منتخبو مقالو فارسی ژباړه هم نشروي، خو دا لومړی ځل دی چې په خپله رومیا مجله کې فارسی لیکنه کړی ده او دا مسله د یوې ترسره شوې قضیې منطقي جریان په ډاګه کوي. ښاغلی وینټر دا یادونه هم کوي چې داعش ډلې له 2015 کال راهیسې فارسی لیکنې او د ویډیوګانو عنوانونه په فارسی ژبه خپره کړي دي. د افراطیت او سیاسي شخړو د مطالعاتو د مرکز سرڅېړونکی چارلی وینټر دا وایي د داعش ډلې په آنلاین رومیا مجله کې د تاوتریخوالي د هڅونې خبرې خپرې شوې او دا چې څنګه خلک په چړو وژل شي. خو د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي د ایران د حکومت هڅې به داعش ډله په دې کې پاتې راولي چې د ایران خاورې ته داخل شي. نورو ایرانی چارواکو هم خبرداری ورکړی چې که داعش جنګیالي د ایران د سرحدونو په 30 کیلومتره کې هم ولیدل شي په وړاندې به سخت اقدامات وشي. داعش ډله د افراطي سلفي سنی مذهبي پیروي کوي او په عراق او سوریه کې ځینې سیمې تر کنټرول لاندې راوستي. همدې مسلې ته په اشاره د کړکېچ نړیوال ګروپ یو مخکښ ایرانی څېړندوی علي وایز وایي سلفیزم او ایرانی فرهنګ د اوبو او تیلو په څیر دي، نه سره ګډیږي. تاوتریخجن افراطیت تر ډیره د بې ثباتۍ زیږنده ده او ډیر افراطیت په ډاګه کوي. هیڅ داسې شرایط په ایران کې چې ثابته دی او هم قوي دولت لري د تطبیق وړ نه دي.
بیا هم د داعش په موضوع کې تم کې ګوري. داعش یو قومندان بیا په افغانستان او پاکستان کې د دغه ډلې په مشرتابه کې د اختلافاتو د زیاتوالي خبره کړې ده. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې
په هغه لیک چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو لوړ پوړي قومندان لخوا لیکل سوی راغلی چې په افغانستان او پاکستان کې د دغه ډلې ترمنځ د قدرت پر سر ستونزې ډېرې سوې دي. په دې لیک کې راغلی چې په ځانګړي ډول اختلافات د دغه ډلې د ازبک او پاکستاني غړو ترمنځ دي چې ازبکان وایي د داعش پاکستاني غړي د هغه واد استخباراتي کړي یعنی آی اس آی ته نږدې سوي دي. داعش وسلوال په 2014 کال کې په دې سیمه کې راپورته سو او د خراسان امارات په نوم خپل موجودیت اعلان کړ. دغه لیک د داعش ډلې د یو نیول سوي غړي څخه ترلاسه سوی دی چې بیا اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ورسید. لیک د ماویه ازبکستاني لخوا لاسلیک سوی دی چې د عبدالحسیب تر وژل کېدو وروسته د دې سیمې د مشرتابه ادا کوي. عبدالحسیب د روان کال په اپریل کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ووژل سو. ماویه ازبکستاني دا ردوي چې د حسیب تر مرګ وروسته د شیخ اسلم فاروقي په نوم یو بل کس په دې سیمه کې د داعش وسلوالو مشري کړې وي. ماویه ازبکستاني د دغو تبلیغاتو تر شا د پاکستان د استخباراتو لاس بولي. په دې لیک کې ماویه ازبکستاني وایي حتی که دا معلومات سم هم وي بیا هم د پاکستان استخباراتي اداره آی اس آی تر شا ده چې موږ دا نه منو ځکه د خدای او د هغه د دین لپاره جنګیږو. په دغه لیک کې همدارز معاویه ازبکستاني هغو کسانو ته چې د استخباراتي سازمانونو کافران او فریبکاران بللي دي خبرداری ورکړی چې د پردې تر شا عمل کوي. د منځنۍ آسیا او افغانستان داعش وسلوال غواړي د دې ډلې مشري له پاکستانیانو واخلي. که څه هم حافظ سید چې په افغانستان کې د داعش ډلې بنسټ ایښودونکی و د پاکستان یو قبایلي وګړی و چې د 2014 کال په جولای کې د یوې بی پلوټ الوتکې په بمباری کې ووژل سو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس لیکي داسې ښکاري د پاکستان په قبایلي سیمو کې د داعش وسلوالو تر وروستۍ غونډې وروسته چې شاوخوا 40 قومندانانو ګډون پکې کړی و د دوو کسانو په خبره چې د دغو غونډو له جزئیاتو خبر ول په سیمه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وسلوالو ترمنځ واټن ډېر سوی دی.
د خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو دوه ځانګړي دي اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې اندرته خبرو.
سانا هیلت امریکایی کمپنی داسې عینکې جوړې کړې چې که پر سترګو یې کړئ نو لس دقیقې وروسته خوب در وړي. سانا هیلت کمپنی د دغو عینکو کارونکو ته ژمنه ورکړې چې یوازې په لس دقیقو کې خوب در وړي. دا عینکې یوازې د رڼا مخه نه نیسي. سانا عینکې چې د هیډسیټ په شان دي په مازغو کې داسې ماډلونه جوړوي چې د طبیعي خوب په مهال په مازغو کې رامنځته کیږي. په دې ډول دا سیستم ژور خوب د انسان په ذهن کې تلقینوي او بیخوبي له منځه وړي. سانا هیلت کمپنۍ اوس پر ورزشکارانو دا عینکې تجربه کوي او هیله لري چې د هغو خلکو ستونزې به کمې کړي چې ښه خوب نه ورځي.
له عصمت سروان څخه مو واورېدل. زما بل همکار صفي الله ستانیزی په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي اورګانونه موظف کړي چې له غیر مسؤوله وسوالو کسانو د وسلو راټولولو لپاره پلان جوړ او عملي کړي. افغان ولسمشر په داسې حال کې له غیر مسؤوله وسلوالو د وسلو پر راټولولو ټینګار کړی چې د چارواکو په خبره په کابل کې په وروستۍ مظاهره کې له یو شمېر غیر مسؤوله کسانو سره وسلې لیدل شوې دي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د بلخ د والي وروستۍ څرګندونې د حکومت په تصامیمو تاثیر نه لري. د بلخ والي عطا محمد نور د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین رباني هغه غوښتنې تصدیق کړي چې د ملي امنیت د سلاکار په شمول امنیتي چارواکي له دندو لیرې شي. د اروزګان ولایت امنیتي مسؤلین وایي تېر ورځ د افغان ګډو او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. په ایران کې نن په دوو بیلابیلو انتحاري حملو او ډزو کې اته ایرانیان وژل شوي دي. څلور حمله کوونکي هم وژل شوي دي. لومړی انتحاري حمله د روح الله خمینی په مقبره کې وشوه. دویمه د ایران د پارلمان په ودانۍ کې شوې ده. او د قزاقستان په الماتا ښار کې یوې محکمې یو بهر میشته قزاق پانګوال مختار ابلیزایف چې له رژیم سره سیاسي مخالفت لري د هغه په غیاب کې په شل کاله بند محکوم کړ.
مرزی احمد زی هم سپورتی خبر نوڑند کوي.
د سپورت ورزنه هنداره.
افغان کرکټ بورډ وایي چې د شپږیزې لیګ سیالۍ د پیل نیټه لا تر اوسه نه ده معلومه. د کرکټ بورډ عمومي رئیس عاطف مشل نن ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه واضح بې بنسټه وبللې چې د کورني کرکټ دغه سترې سوداګریزي سیالۍ د جولای میاشتې پر ځای په سپتمبر کې ترسره کیږي. ښاغلی مشل وایي چې د شپږیزې لیګ د سیالۍ د مهالویش په اړه تر دې دمه هیڅ راز پریکړه نه ده شوې. دی وایي د کرکټ د ملي لوبډلې د سیالۍ له مهالویش او د کابل هوا ته په کتو به د دغو سیالیو د نیټې په اړه پریکړه وکړي. له دې وړاندې یو شمېر رسنۍ راپور ورکړی و چې د شپږیزې لیګ سیالۍ د نامعلوم لامل له امله ځنډول شوې. وړاندې افغان کرکټ بورډ ویلي و چې دغه سترې سیالۍ د راتلونکي جولای میاشت کې په کابل کې ترسره کیږي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د مالدیف ملي لوبډلې ته په یوه دوستانه سیالۍ کې ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې تېره شوه په دوبۍ کې ترسره شوه دوه دیو په وړاندې افغان لوبډلې وګټله. د افغانستان له لورې حسن امین او امید پوپلزی ګولونه ووهل. په پام کې ده د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د راتلونکي سه شنبې په ورځ د کمبودیا د فوټبال ټیم سره لوبه وکړي. دغه لوبه د کابل پر وخت ماسپښین پر درې نیم بجو پیلېږي. د آسیایي هیوادونو د جام د مقدماتي لوبو په لړ کې افغانستان له کمبودیا، اردن او ویتنام سره په یو ګروپ کې لوبې کوي. د افغانستان د پارا اولمپیک د لامبو وهنې د برخې افغان لوبغاړي عباس کریمی د امریکا د فلوریدا په سیالیو کې د سپینو زرو دوه او د سرو زرو یو مډال ترلاسه کړ. د افغانستان د بدني روزنې ریاست مرسل قاسم حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی کریمی به تر راتلونکو دوو ورځو په نړیوالو سیالیو کې د لر پیدا کولو په هدف د انډیانا په سیالۍ کې ګډون وکړي. افغان لامبو وهونکي عباس کریمی تر دې وړاندې د ترکیې د معلولینو د لامبو وهلو په سیالۍ کې تلولی خپل کړی و. د سپورتي خبرونو پای
او مخله دي چې ازادي رادیو دو ځانګړو پروګرامونو ته ورسیږي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل په کابل کې نن شپږم ورځ ده چې د مظاهرو بهیر دوام لري. د مظاهرو دغه لړۍ هم د کابل یو شمېر نور سیمو ته غځول شوې. مظاهره کوونکي څه غواړي؟
دې نه دا غوښتنه لرم چې څه زموږ په فایده کې وي، د ملک د ملت په فایده کې وي، هغه ته باره د توجه وکړي، نه چې دا لارې بندې په عذاب شي یا خلک شي یا ستونزې زیاتې شي. دې دپاره شیر خان
بلې آزادي راډیو مونږ د دې کسانو نه چې دا لارې بندې کړي دي، خلکو ته مشکلات خلق کړی، خواهش هم دا ده چې خلکو ته مشکلات پېښ نه کړي، که خیمه وایي خیمه د تحسن وایي، په یو غاره په یو سرک منځ کې دنه وایي، خلکو ته تکلیف نه پېښي، له دې شیانو نه چې شی نه جوړېږي. ټول باید لاسونه سره یو کړو، خپل وطن آباد کړو او خلکو ته مشکلات پېښ نه کړو. نوم یې احمد شاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو ذوالفقار ده د جلال آباد اوسیدونکی ما. دا خلک چې دا مظاهره کوي، دا باید داسې وخت کې وشي چې نور عوامو ته تکلیف ونه رسیږي، ضرر ونه رسیږي. اوس د خپل عین دا هغه میدان چرای نه روان یم، دې پورې پیدر عالم دا ټول خلک داسې څوک ماشومان دي، زنانه دي، مریضان دي، تکلیف دی خلکو ته، داسې ځای کې مظاهره وکړي چې عوامو خلکو ته تکلیف ونه رسیږي. نوم مې ذوالفقار ده.
بلې، و امور دل د کابل د توتن خاریانو نظرونه او غوښتنې البته له مظاهره چیانو. دوی وایي چې مظاهره چیان باید لارې او ګودرې بندې نه کړي. مظاهره چیان بیا وایي چې افغان امنیتي چارواکي د امنیت په تامین کې پاتې راغلي او باید استعفا ورکړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د حق مالکیت په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مسؤل عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب شرغلس
مننه. خیرس
سیرت صاحب، لکه څنګه چې د بشری حقوقو څخه یو حق حق مالکیت، کپه دی اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول زوړدلی ملت خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خپل سوال کې دا مطرح کړ چې د بشري حقونو څخه یو حق هغه حق مالکیت، کما ته لنډه لګې اجازه راکړي د شری له لحاظه او د شری نصوصو په اړه چې دې ته مختلف الفاظ الله تعالی په قران کریم کې د مال په حساب باندې ذکر کړي، هغه ته لنډ اشاره وکړم. الله تعالی په قران کې د انفاق نوم خودلی دی، د صدقې په نامه باندې مال تحصیل اشاره سوی، د قرض، د ارث او داسې نور مختلفو تعبیرو باندې قرآن کریم ذکر اصل مال هدف دی، ولی په مختلفو الفاظ و تعبیرو باندې مال ته اشاره سوی ده. البته هر یو ځان ته مستاق او ځانګړي خصوصیتونه لري، خو بیا هم په اصل کې چې ګوري اشاره ټول مال ته ده، چې هغه منقول مال او یا غیر منقول مال ته اشاره سوی. زه په لنډ ډول لکه غالبا حدیث کې راځي چې یو صحابي و، اوس مې نوم له ذهنه وته، د تقریبا د شپږ سوه شاوخوا باغ درلوده چې کله د انفاق و د صدقې خبره واورېده، د خپل باغ خرڅ کړی او د ده مېرمن په باغ کې وه. هغې ته نارې کړه چې ته له باغ راووزه. د هغه ماشوم په لاس کې دوه خرماوې هغه په خوله کې اوله، نو د میرمنې لاس هغه کړه چې دا خورما له لاس وسه او له خولې چې اوس دا باغ زموږ نه سو، دا باغ دی الله سو. په دې نصوص او استناد باندې حق مالکیت زموږ اساسي په مبین دین د اسلام کې او له دې نه مخکې هم په نور ادیانو کې هم و. بیا زموږ اساسي په ملي وثیقه کې په 30مه ماده کې حق مالکیت راغلی. د نړیوال اعلامیې په نصوصو کې هم دا راغلی دی حق مالکیت، او داسې نور میثاق بین المللي اقتصادي اجتماعي کې هم د حق مالکیت په رابطه باندې ذکر سوی دی. نو دینه معلومیږي چې حق زمونږ د اسلام د ملي وثیقې په اساس، نړیوال اعلامیې په اساس باندې هر څوک حق د مالکیت لري، چې هغه منقول یا غیر منقول.
سیرت صاحب، که په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې حق مالکیت کله ثابتېږي؟
ښه سوال ده. تاسو اشاره وکړله حق مالکیت، لکه څنګه چې له ټول حقوق پس د ژوند ثابتېږي. چې کله الله تعالی د مور په رحم کې یو جنین ته نفخ د روح ورکوي او چې کله هغه ژوندی کېږي هغه مراحل زه نه غواړم چون برنامه زموږ ساسې وخت ډیر کم دی چې په هغه اړه باندې زه اشاره وکړم دوستانو ته. نو چې کله جنین کې روح پوسو د ملایکو له طرفه همدغه جنین د همغه وخت نه مالک د حق کېږي چې تر هغو پورې وفات نسي. که هغه د مور په ګیډه کې وفات سو حق یې سلب کېږي، او یا که فرض مثال په ژوند په حیات کې مړ سو حق د ده نه سلبېږي، ولې حق مالکیت نورو ته انتقال کېږي. چې هغه وروسته کېدی چې ستاسو سوال وسي لکه څنګه چې ما دلته هم اشاره وکړه چې قرآن کریم دلته موضوع د ارث مطرح کوي. بناءً جنین چې کله د مور په ګیډه کې هغه حق د مالکیت ثابتی سي، ولو که د هغه پلار ژوندی وي او که مړ سو، تر هغو پورې چې دی له موره پیدا سوی نه دی د حق ثابته دی که پلار وي په دنیا کې که نه وي. یعنی حق ملکیت د حق هغه یو اساسي برخه ده لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه. پس د ژوند نه مهمترین حق هغه حق د مالکیت دی چې څوک د حق درلودل څه هغه د مور په ګیډه کې څه په دنیا په سر کې هغه که نر وي که ښځه وي که ماشوم وي که سپینګیری وي حتی لیونی د حق د مالکیت لري. چې هغه څکه لیونی دا خو پرېږدی چې جوړ انسان وي. که څوک دې حق ته بغیر د هغه نه توسل وکړي لکه یو نقطې ته زه اشاره وکړم، څوک بې اولاده دی ورثه غواړي چې د مال تصاحب وکړي، ولې دا سړی کوشش کوي چې دا سړی په قتل ورسي او مال دغه مجرد قتل دغه ورثه چې ده ته د دې مال ته حق د سترګې پټې کړې چې د مال واخلي دا محرومیږي. دا حق دومره یو مهم او اساسي ټکی دی زموږ استاسې د شریعت له لحاظه او زموږ استاسې د دین له لحاظه. مجموعاً داسې خو له دغه خبر داسې راټوله کړو، هر څوک ماشوم نر ښځه لیونی سپینګیری بندي آزاد ټول حق د مالکیت لري، او دا حق هیڅوک هم له چا نه اخیستی نسي.
ډېره مننه. که چیرې له چا څخه اولاد پاته نسي او همداسې مړ سي، دغه حق مالکیت یې چا ته ورګرځي؟ د خانمې ته ورګرځي که وړونو ته؟
ښه خبره ده. دا بیا هغه لفظ الله تعالی په قرآن کریم کې د ارث په نامه باندې ذکر کړی و چې اصل اشاره مالکیت ده، لکه چې ما مخکې وویل دغه مختلف الفاظونه او تعبیر چې قرآن کریم ذکر کړی دی خاص خاص ځایونه لري. په دې عکله ستاسې سوال چې یو څوک مري او هغه نه اولاد نسته ولی مالک مال تر پاتې دی، که هغه منقول او یا غیر منقول مال پاتې دی. که چیرته دا سړی متأهل وي اولاد ونه لري ښځه تر پاتې سوله، نو دلته حق اولین حق حق د ښځې دی چې دلته شپږمه حصه د مال نه خپل د ښځې ته رسیږي. که چیرته یو سړی مجرد وي مړ سو، د ده حق بیا زموږ او ستاسې په دین کې هغه صنفونه لري چې هغه ذوی الفروض دي، نسب والا دي، عصبیت ورته هغه کېږي که نه، چې هغه ته بیا زموږ او ستاسې په هم شریعت کې هم په مدني قانون کې هغه ته حصر وراثت ویل کېږي چې باید څوک ده ته حقتر نږدېتر او اولادتره دی، نو دا مال د دې سړي هغه ته تقسیمېږي ورباندې. چون بحث د موضوع د ارث ډېره زیاته ده، او ستاسې برنامه کې امیدوار یم چې زموږ او ستاسې اورېدونکي د دې لنډې وقت نه څه استفاده وکړي. که څوک اولاد نه لري مجرد وي هغه خپل ورثه معلومه ده هغه ته رسیږي، او که چیرته متأهل وي پس د دین د دغه د ادا کول د دین وروسته چې کله دین و دای قرضدار مثال وي خپل ژوند کې قرض نه ادا کړی، نو دلته اول مال په قرض باندې هغه کې پس چېغه پاسو په اوله قدمه کې د ده مېرمنه ده چې هغه ته به حق ورکوي، باقي څه در پاتې سول هغه نورو ورثه و ته په هغه حساب د صنف باندې هغوی ته رسیږي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
دری کسه پولیس وژل شوی دی. تکار اوس مستنه به چې تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شوی.
په هنه
اوس یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه یې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو.
مونږ سره تاسو اساسي حقونه
زه بیا به کړم په لابسای وانه
او باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ او باندې بس
لیک
ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس. سیرت صاحب د ورستي پښتنې په توګه آیا شذي کولای سي حق مالکیت ولري؟
لکه څنګه چې ما اشاره وکړه چې ماشوم نر خزه ټول حق خزم حق د مالکیت لسی. بهترین مثال مونږ ته د حضرت بیبي خدیجه کبرا بهترین مثال دی چې هغه خپل یو شتمنه خزه ولا مالدار والا او حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی مبوسیت نمخ که دیده دی مال دی تجارت شروع که ده بهترین مثال پنور ادیانو که خو هم حق مالکیت خزو تم ثابت و ولی زمون پا دین که خزو تا اولویت دی حق دی مالکیت رو کرده. اول حق مالکیت دی مهر دا یو غټ حق ته دی او خځه چې کله مهر تینیږي اول ته مؤجل او معجل لفظ استعمالیږي چې نه مخې دی ورکی او څه دی وروسته ورکی. دا یو غټ حق دی. حق دی میراث دی، حق دی نفقه په مړه باندې دی. ګوره دغه هغه حقوق دی چې اسلام او زموږ او ستاسو دین خځو ته ورکړي. بنان ځکه داسې فکر وکم او دوستان را باندې خفه نسي وروسته ټول حق د مالکیت د نارینه ونه فکر کوم ښځو ته ډېر زیاتې په دې حق لباندې او ښځې کوي چې دې حقوقو نه مهمه ګټه جکي او د دوی الګو نمونه حضرت بیبی خدیجه کبرا رضی الله عنها ده چې مونږ ته بهترین مثال دی. پس په دې اساس د مهر له لحاظه، د خوراک له لحاظه، د مسکن له لحاظه، د ارث له لحاظه ټول حقوق د ښځو بیا هم په نسبت د نارینه و ښځو ته حقوق او مالکیت زیات.
ډېره مننه کوم.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. نن پر یوې داسې مهمې موضوع غږېدلی یو چې ښایي تاسې په اړه ډېر اوریدلی وي، او یا به دغې سیمې او زیارت ته د میلې لپاره تللي یاست، او یا به مو هم د هماغه سیمې تسپې په لاسونو کې اړولي. سندری په هیدری یاس چې په نننۍ خبرونه کې د شاه مقصود رحمت الله علیه د زیارت په تاریخ او د شاه مقصود تسبو پر ارزښت او جوړښت غږیدلی یو. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړی او مرزی احمد زی به درته وړاندې کړي.
چیرې د شاه مقصود رحمت الله علیه له زیارت لیدنه کوو نو د کندهار ښار شمال لویدیځ شاوخوا 15 کیلومتره د خاکریز ولسوالۍ په لور مزل کوو. د شاه مقصود رحمت الله علیه زیارت د خاکریز ولسوالۍ په درې کې آباد دی. د دغه زیارت ودانۍ او شاوخوا سیمه د زیارت د لرغونتوب ګواهي ورکوي او موږ ته دا پیغام راکوي چې کلونه کلونه وړاندې د شاه مقصود هغه زیارت رغېدلی دی. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس حضرت ولی هوتکوی چې شه مقصود د کندهار د مشاهیر څخه دی او سو پیړی وړاندې مقبره په خاکریز ولسوالۍ کې آباده شوې ده.
ډیر مخزونه او ډیر لیکوالو پر شه مقصود علی رحمه باندې په یو نظر نه دي. ځینې لیکوال استاد پالوال صاحب وایي چې شه مقصود علی رحمه دی د غزنی د شه مسعود د کلی دی او د غوري پښتنو سره هلته په یو جګړه کې وژل شوی دی. د ایران یو دایرة المعارف دی، هغه بیا وایي چې شهید مقصود علی رحمه د دا اصلي نوم چې دی سیف الدین دی او د سید خلیل زوی دی. دی د ایران د شاه عباس د کورنۍ دی. او نور لیکوالان بیا وایي چې دی د غزنی د شهر دی، نو دا مختلف نظرونه دي. خدای په هر صورت چې دی څوک خودغه نو ویل چې دی د کندهار ته خاکریز پولیسوالی کې چې د کندهار شهر په 15 کیلومتر کې پروت یو غرنی ولسوالی ده، هلته دفن دی، هلته پروت د مزار دی او د یو پرهیزګار او یو د کرامات صاحب.
دای وای چې د شه مقصود هغه مقبره یو ځل د غوریانو له لوري سوځول شوې هم ده چې وروسته بیا د وخت حاکمانو رغولې ده. لیکوال او ژورنالیست ولی محمد انوري چې د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکی دی وای چې شه مقصود رحمت الله علیه ته د کندهار خلک شه آغا هم وایي. دا چې نوموړی څوک ښاغلی انوري پاړه وایي
شغه یو ستر بزرګوار او متکی او رسنده پیر دی. د خلکو په وینا باندې چې په خاکریز کې زیارت دی، خپل خاکریز یو دره ده چې د شه مقصود د غرونو او د جنوبي لړۍ د غرونو په منځ کې شمال لویدیځ خواته غځېدلې ده چې په جنوب پای کې د میوند دره مایله پرته ده. د دې سولې یوه برخه د شه مقصود په نامه یادي لوحات د شه مقصود یا مسعود په نوم زیارت ده. د کندهار او شاوخوا خلک دته ټول په روحنیت او بزرګواري عقیده لري. یو مشهور ننوی میله چې په خاکریز کې د سرکی جګړه د شاغه په زیارت کې د نوروز میله ده. هلته د کندهار په سطح د جنډي مراسم تر سره کیږي، جنډي پورته کیږي. د شاغه ملنګیان متولیان خپل درویشان دي او هغوی په ډېر لوړ عقیده باندې دته ناست دي.
دای وای چې د شه آغا د زیارت مریدانو ته زیارت کوونکي پیسې ورکوي او د همدو پیسو لمخې د ژوند چارې روانې دي. په همدې زیارت کې وسوري تیګه هم موجوده ده. دا چې دغه تیګې په اړه څه باورونه موجود دي بیا هم ښاغلی انوري
په شه آغا کې یو ډبره ده چې د سنگ سوراخ په نامه باندې ده، یا په اسلامي په ډبره کې یو غټ غار دی. هلته خلک څو ډول تعبیر لري. ځینې وایي چې خپل د شه آغا درویشان داسې وایي. دوی دا سنگ دی چې دا د امام علي رحمت الله علیه معجزه ده. خو د هغه سیمې پښتانه اوسیدونکي بیا داس وایي چې یا د په دې ډبره کې د شه آغا یو کرامت دی او هغه دا دی که چیرې چا ګناه کړی وي دلته چې ورنوځي بیا ژر نسره وتلی. د یو ډېر جالبه حرکت یا په اصلاح باندې عکس العمل چې لري هغه دا دی چې کله ته څوک بند سي بیا دوی وایي چې حتما به توره چرګ ورته حلالیې بیا را کولی سي چې راووځي. ځینې خلک بیا وایي چې یا هلته چې د ډبرې ته ورته داخل سي دا کوچنی سوری دی وایي دا خپل یو چم لري. څو ډول تعبیرونه خلک دې څخه کوي. ته به په چم ورداخلیږي په چم به ځینې راووځي. او یو بله ډبره چې هلته د میلېوال دپاره ده هغه هم د لخشک ډبره ده چې ډېر شوی ډبره ده. په ډېر تکلیف باندې څوک ورخیږي. ځینې خلک د ځان سره دوې درې ډبرې په لاس نیسي پورته کوي. البته ډبرې نو د غټ وزن دا د انسان په وزن پورې اړه لري چې یو منی دوه منی درې منی.
دای زیاتوي چې د شه آغا په زیارت کې هر مازدیګر د دغه زیارت منجوران د شه آغا په یاد کې نغاره وهي چې دا چاره له کلونو کلونو را په دې خوا دوام لري.
شه آغا ته خلک د جمعې په ورځ په میله باندې ځي او خصوصا په دوبی کې هلته خلک د میلو دپاره ځي. د دې تر څنګ خلک شه آغا ته په دې باندې هم متکی دي یا عقیده ورته لري. وایي چې کله یو کس پیرانان ونیسي بیا دوی هلته ورولي. وایي شه آغا چې دی د پیرانانو ضد دی په اصلاح باندې هلته به ورځي یا به یو چرګ ورته حلالي یا به یو تور چرګ ورسره بیایي. نو دا هغه شان دي چې خلک بېلابېل عقیدې لري او بېلابېل فرهنګونه د شه آغا په تړاو باندې لري.
د نوموړي په خبره چې د پسرلي په راتګ سره د شه آغا په زیارت کې جنډه هم پورته کیږي او یوه ډیره پرجوشه میله هم پکې ترسره کیږي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس حضرت ولی هوتک بیا زیاتوي چې د شمقصود هغه د زیارت سره شاوخوا غرونه هم د شمقصود په نوم یادیږي او په دغه غرونو کې ځانګړې ډبرې پیدا کیږي چې شمقصودی تسبیح ترې جوړیږي.
خو هر یواد خپل ځان ته مختلف فرهنګونه او مختلف دودونه لري او د دې ترڅنګ زموږ ځینې انانات او زموږ ځینې کلتورونه دا شی چې تسبیح خپل د افغانانو بل خصوص د کندهاریانو د کلتور یو برخه ګرځېدلې ده. نو شمقصودی هغه ډبره ده چې ډېر په نړیوال بازار کې ډېر ارزښت لري، یو ډېر بهترین ډبره ده. نو دا چې د شمقصود علی رحمه هلته دفن دی او هلته یو غر دی، بیا د غره څخه یو ځینې ډبرې دي چې د دې څخه بیا تسبیح جوړیږي. نو دا خپل د شمقصودی ډبره د ده چالته مزار دی، نو دغه تسبیح هم په دغه نامه یادیږي.
دا یې زیاتوي چې شمقصودی ډبرې د همدغه زیارت درویشان راوباسي او په ډېرې خوارۍ سره ترې تسبیح جوړوي او د دغو تسبو ځانګړنه دا ده چې ټولې لاسي جوړیږي. د کندهار اوسیدونکی جنرال حمدالله نازک چې په لاسو کې د شمقصودی ډبرو تسبیح دي د دغو ډبرو په اړه وایي:
بلې و دا اوس هم په لاس کې مې شمقصودی ډبره ده. رښتیا هم دا د دو دانانی او کلتور لمخ څخه هم دا ډبره اوس داسې یو شکل نیولې دي چې هغه په خپل یو شایست یا یو ښکلا مورکی یو او دوه موږ اوریدلې دي چې د دغه ډبرې په لاس کې درلودل د زړه د پاره ډیر داسې دغه سوي دي چې هغه کسان چې د زړه تکلیف لري یا چرت فکر بې ځایه سره ځي په لاس کې د دې ډبرې درلودل په خپل تاثیرات لري. او د اسلام د نگاه څخه د تسبو په لاس کې درلودل او پر هغه باندې درود ویل او پر هغه باندې د خدای تعالی او د نمونه یادول د زکدال ضروری او لازم شی دی. خو د دې ډبرې په لاس کې درلودل څو شان دي چې مخکې درته ویل په دا خاطر باندې ډیر خلک استعمالوي.
دی وایي چې د شمقصودی ډبرو څخه جوړې تسبیح ډیر لوړ قیمت لري. بیا هم ښاغلی ناسک:
او مخپله چې لیدلی دي چې تر یو لک افغانو مخپلوم لیدلی دي، خو ما هم اورېدلی دي چې تر دوه لک افغانو هم شی ډبرې شته. ځکه ډبره په دې خاطر یوازې دا نه مانا چې د شمقصودی ډبره ارزښت په دې خاطر هم لري، یوازې د تسبو د نگاه څخه نه، ځکه دغه ډبره د جواهرو یا هغه کوم کانونو چې موږ تاسو په مملکت کې لرو د خپله د هغو د جنبې څخه یو ارزښتناکه ډبره ده. په دې کې شک نشته. د لوی کندهار په سیمه کې خصوصا کندهار کې شمقصود زیارت چې خلک زی او یا دغه ډبره لاس ترسي د خپل یو نوم هم لري. دی اوس نوم پیدا کړی دی، دی خپل ګراب د ارزښت ساتلی دی. په دې خاطر باندې چې یوازې دلته نه په اروپایي ممالکو کې هم دا ډبره مال دلې ده، دا تسبیح چې په توپه کې ځینو کسان تر کول کېږي، امریکا او نور ممالکو کې هم سوی ده چې اوس په ټوله نړیواله شهرت لري خپل دا تسبیح.
د کندهار ولایت یو بل اوسیدونکی حاجی پیر محمد وایي چې شمقصودی ډبرې کلیوي خو ځانګړی اصلیت لري، له بلې خوا د شمقصود هغه د مزار لمخې تقدس لري.
دا په دې شمقصودی بلل کېږي دوه شاهده لري دا ډبره. یو اصلیت دی خپل دی، یو اصلیت په شمقصود بابا باندې پیدا کړی دی چې هلته د پیر پروت دی، د پیر په وایسته. او بل دا ډبره چې ده په خپل ځان کې د دانور ډبرو اصلیت لري. اصلیت یې دا دی چې دا خپل ارزښت له ژر نور کوي، یعنی خوراکي نه او پسته د کلاک نه ده، ماتي نه. نو تاسې مثال یې داسې دی لکه هغه د زرو ده، زر چې خپل اصلیت له نور کوي. نو دا نور ډبرې چې ډبرې پر ځان ډیر دي، هغه چې دوه واره واره په لاس کې خپل سره وجنګیږي ماتيږي. اما دې د ډیرو وختو سره د شپېتو کالو پنځوس کالو تقریبا ماته پرته ده، لوسه نه وینځه ده. نو په دغه اصلیت دغه شی دی چې د خپل د کان څخه د کارخانې څخه اصلیت لري.
د دې په خبره چې د شمقصودی ډبرو په نوم نورې تسبیح هم پلورل کیږي، خو تر ډېرې کیفیت ټیټ دی.
اوس ډېرې ډبرې چې خرڅېږي د شمقصود په نامه، بعض خلک یې پیژني، بعض یې نه پیژني، بعض یې د هغه ځای پیژني چې دا نه د شمقصودی. الدجه اصلیت په دې کې ستا هغه چې پیژنې هغه ته معلومې چې هغه شمقصودی ده هغه نه ده. بعض خلکو چې په لاس کې ورکه ورته دا شمقصودی ده وایي و ده نه پیژني. اما د دې اصلیت چې دی خپل د کارخانې د کان سره د دې اصلیت دا په خوا چې و ایران ډېر خوشاله، ایران ته ډېر تللی او دلی هم خلګ خوش لري ارسره در کندری سپټنه وکي چې شه مقصودی کني خود پاغه نعمت ساتل دي چې دا شه مقصودی دی به تسپی به د دروسو افغانو ته نیول بیا در زادر یو نیم لو کو افغانو پر ما خپل پاچاله که افغانی پاغه شنو افغانو دوی جوړه جوړه پاچاله که زما په خیال جواب اویا لکه خپل الته په شاغه کې رانی ولید چې بیا مې یو بزو شومس د کرزی صاحب سره هغه تیمه ور کړی ده او یو مې واسو زما یو د کاکا زوی دی په جرمنی کې دی دا غسه زه
د جار شمرا شډواړه قندهار تزو د بابا ولی زیارت ته شام مزار تزو ماز دیگر کشا مقصد قدر بار تزو
درنو اوریدونکو داود دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه نه نه خبرونه په همدې ځای پای ته رسی زمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچېری غواړي کونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یوګیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریاز مو کې لده